په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خپریږي. نن جمعه ده، د سلواغي عدلوي 8مه د فبروري میاشتې 14مه. په پیل کې خبرونه. د نړیوال بانک اجرایه بورد پرون پنځشنبه له افغانانو د خپل ملاتړ په اړه نوې کړنلاره تصویب کړه چې له مخې شای افغانستان ته 300 میلیون ډالر نوې مالی مرسته چمتو کړي. د دغه بانک د اعلامیې له مخې له افغانستان سره د نړیوال بانک دا تعامل د دغه بانک 3.0 کړنلاره نومیږي چې ورسره به د کاسا زر پروژه هم پیل سي. د 2020 نه د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر دې پروژې کار بند شوی دی. د دې سیمه ییزې پروژې په مرسته د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا افغانستان او پاکستان ته لېږدول کیږي. نړیوال بانک ویلي د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا ټولنې د صندوق دغه 300 میلیون ډالره به د طالبانو د موقت ادارې له کنټروله د باندې د ملګرو ملتونو د بنسټونو او نورو نړیوالو ادارو له لارې ولګول سي. د دوحې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وي. دا ډیره مهمه ده چې د دوحې پر روانه غونډې کې چې پر افغانستان رابلل سوې د افغان ښځو ږغ واورېدل سي. سټیفن دوجارک پرون پنځشنبه په نیویارک کې یو خبري کانفرنس ته وویل د قطر د پلازمینې دوحې غونډه د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او هیوادونو د استازو ترمنځ کیږي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو په کوربتو پر افغانستان دغه غونډه را روانه یکشنبه او دوشنبه جوړه سي. دوجارک ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په یکشنبه پرز د منشن له امنیتی کانفرنس وروسته د وهې تولړسي. د جاریک په ویلا په دې غونډه کې به په منسجم ډول د نړیوال مشارکت پر زیاتې دوهم بحث وسی. د شوز زونو بنسټونو ویلي چې په دې غونډه کې باید د شوز واقعیتاتو ته هم د ګډون زمينه برابر شي. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت ته هم د ګډون بلنه ورکول سوي. خداله معلومه نه ده چې د دوی کوم استاد په کې ګډون کوي او کنه. د افغانستان د والیبال فدراسیون مسؤلان وایي چې د افغانستان د والیبال د غوره لیګ دریم پړاو سیالۍ پرون پنځشنبه په کابل کې پیل شوې. په دغه لیګ کې اته ټیمونه برخه لري او دوی به د بدني روزنې په جمنازیوم کې چې 2500 کسان پکې ځایېږي دغه لوبې کوي. د افغانستان د والیبال فدراسیون خبر ورکړی چې یو نړیوال لوبڅار او یو ایراني روزونکی له دغه لیګ سره همکاري کوي. راپورونه وایي چې د ایران زندانی سوی فعال منوچهر بختیاري چې د حکومت له منتقدانو دی په شپږو میاشتو نور بند محکوم شوی دی. د ایران په نوم د ایران د بشري حقونو سازمان ویب سایټ تیره چهارشنبه د قزوین د استیناف محکمې د شپږمې شعبې د حکم تصویر خپور کړی. خدای نه دی ویلي چې دغه حکم کله صادر شوی دی. د بختیاري په اړه د تازه حکم داسې وخت صادریږي چې د جنوري پر 9مه د کرج یوې محکمې هغه په 13 کلونو بند او څلور اویا درو وهلو محکوم کړی وو. پر هغه تور لګول سوی چې د ایران د امنیت خلاف د جرایمو په نیت اجتماع او همغږي کړي او په مجازي فضا کې یو ګروپ جوړ او تنظیم کړي چې هدف یې د ایران د امنیت ګډوډول، دغه راز د نظام خلاف د درواغو او تبلیغاتو خپرول وو. بختیاري د 2020 د کال په اپریل میاشت کې له وهلو ډبولو وروسته د پولیسو لخوا په تهران کې په خپل شخصي کور کې ونیول سو. هغه تر نیول کېدو وروسته د خپل فعالیت له کبله په دریو کلونو او شپږو میاشتو باندې محکوم سوی وو. د بختیاري زوی د 2019 د کال د اعتراضونو پر مهال وژل سوی وو. د بنگلاديش د سیاسي مخالفانو دوی مخکښ چيري پرون پنځشنبه له بند خوشي کړی سوی. د اپوزيشن ګوند په زورګونو غړي او ملاتړي په 13 جنوري میاشت کې لټاکونو وروسته ونیول سول. په بندیسو کسانو کې د بنگلاديش ملت پال ګوند منشي شپږاویا کلن میرزا فخرل اسلام عالمگیر او د سوداګری پخوانی وزیر امیر خسرو محمود چودري چې څلور اویا کلن دی شامل وو. د بنگلاديش ملت پال ګوند ویان سیرل کبیر خان د فرانسې خبري ژان سره په خبرو کې د دغو دوو کسانو خوشی کېدل تایید کړل. عالمگیر د تیر کال د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې یو ورځ وروسته له دې ونیول سو چې د بنگلاديش ملت پال ګوند معترضانو او پولیسو ترمنځ اخوډه پیښ سو. معترضانو د صدراعظم شیخ حسینی د استعفا غوښتنه کوله. او سپین مڼې تایید کړی چې روسیې د سپوږمکۍ ضد وړتیا ترلاسه کړې خو سمدلاسه کوم ګواښ نه دی موجود. د سپین مڼې د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون خبرلانو ته وویل دا خبره تاییدولی سي خو دا مهال د هیچا خوندیتوب ته کوم ګواښ نسته او دا داسې وسله نه ده چې پر انسانانو د برید لپاره یا د مځکې پر سر د ورانکاري لپاره وکارول سي. وړمه ورځ د امریکا مشرانو جرګې د استخباراتو کمیټې مشر مایک ټرنر د ولسمشر بایدن له دفتره غوښتي وو د هغه څه په اړه چې د ملي امنیت ته جدي ګواښ بولي معلومات ورکړي. روسیې د امریکا دغه اندېښنه مهمه نه ده بللې او ادعا یې کړې چې امریکا دا کار له اوکراین سره د مالي مرستې لپاره د کانګرس ملاتړ خپلولو لپاره کړی.
Thank you. آزادی په چپو کې
در امواج آزادی.
احمد شیبریم د آزادی په چپو کې پروګرام کې مو هر کله کوم ل نړیوالو غونډو د افغانانو تمه د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د فبروري په 14 او 14 غونډه وشوه. په دې غونډه کې تر ډیره دا مسله وڅیړل شوه چې نړیوال له افغانستان سره څرنګه تعامل وکړي. دا غونډه د دوحې تر غونډې 4 ورځې مخکې دایره شوه. هلته هم له افغانستان سره د نړیوالو د تعامل مسله یوه اساسي مسله ده. د پلازمینه بشکک په غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلاسن، د منځنۍ اسیا د هیوادو لپاره د دې ټولنې ځان ګړې استازي تیرا هاکلا، د یوناما مشر روزا اوتنبایوه او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړیو استازیو برخه اخیستې وه. همدارس د ملګرو ملتونو د ځینو مؤسسو استازو په دې غونډه کې آنلاین ګډون وکړ. د بشکک تر غونډې وروسته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلاسن په بشکک کې د ازادي راډیو قرغزي څانګې ته وویل چې اروپایي ټولنه د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره تماسونو ته ضرورت لري، خو هلته د ده په وینا یو شمېر ستونزې شته چې باید حل شي. د دې ستونزو په لټ کې ښاغلی نیکلاسن د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو مسله یاده کړه. د بشکک په غونډه کې د طالبانو استازیو ته بلنه نه وه ورکړل شوې، خو د ملګرو ملتو له لوري د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړېدونکې غونډه کې چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو به دایره شي د طالبانو استازیو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. اما د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي دي که چېرته په دې غونډه کې د ملګرو ملتو او د ده په وینا اسلامي امارت ترمنځ په لوړه کچه د ټولو مسایلو په تړاو د ګټورو سلام مشورو فرصت برابري شي او د دوی حکومت ته دا چانس ورکول کیږي چې د افغانستان استازیتوب په ښه ډول ترسره کړي، نو ګډون به پکې غوره وي، کنه نه ګډون به بهتره وي. ملګرو ملتو ویلي دي چې په دوحه کې به د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي، د نړیوالو سازمانونو استازي، د افغان میرمنو استازي او د مدني ټولنې یو شمېر استازي برخه واخلي. پر دغو غونډو د بحث لپاره مو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. تر اوسه پورې نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکی په خبرونه کې را سره دی. آزاد صاحب، کلمړی له تاسو دا واورو چې د نړیوال له طالبانو څه خوشتنې لري په لنډو لسه؟
سلام علیکم. درنښت، په تیرو دوو نیمو کلونو کې نړیوالو ډېر کارا غوښتنې چې طالبانو څخه دي، هغه همدغه دي چې د بشر حقونو ته باید درناوی وشي، په ځانګړې توګه میرمنو ته د کار او د زده کړو اجازه ورکول شي. همدارنګه د نړیوالو ترهګرو ډلو د ملاتړ څخه طالبان باید لاس واخلي او دا تضمین نړۍ ته ورکړي چې د دوی تر واکمنۍ لاندې افغانستان د نړیوالو ترهګرو ډلو هغه نه کاروي او یو داسې سیاسي ساختار یا دولت رامنځته کړي چې په هغه کې هر افغان ځان ویني، د هرې ایډیالوژۍ یا همدارنګه د هر خبر سیاسي ځان په دې ساختار کې ویني. دا غړي عمده غوښتنې د نړیوالو چې دوه نیم کاله کېږي تکرارانه له طالبان څخه غواړي، او طالبانو په دې کې لا د نړیوال سره نه انعطاف شولی دی او نه تعامل شولی دی.
آزاد صاحب، د بشکک په غونډه کې د افغانستان پر اجتماعي اقتصادي وضعیت هم خبرې وشوې، د ترهګرو موضوع هم یاده شوه او همدارس د مخدر موادو موضوع هم یاده شوه. اوس که ورته وګورو، مثلا د دوحې په تیره غونډه کې چې د مې په میاشت کې شوې وه، هلته د مخدر موادو موضوع ډېره مطرح وه، خو دا پلا داسې ښکاري چې له دې موضوع نړیوال یو څه پوشا شوي وي. که څه هم د بشکک په غونډه کې یاده شوه، ځینې تغییرات نه دي راغلي.
ګورې، دلته تر دې وړاندې چې دا غونډه ترسره شي، کابو 15 ورځې وړاندې د فارن پالیسۍ چې یو له معتبرترینو رسنیو څخه ده، د امریکا اکثره هغه بهرنۍ پالیسۍ باندې لیکنې کوي او په هغه باندې به اتاب سنا او کانګرس کې بحث هم کیږي، دی یوه مقاله خپره کړله چې په هغه کې د طالبانو یا ملا هیبت الله ته تر ټولو نږدې ترین کس د بشر نورزي په نامه باندې د چین د کمپنۍ سره دی، د افغانستان د معدنونو قرارداد کړی دی، او په دې کې د دې شخص نوم په نړیواله کچه تر ټولو لوی قاچاقبر واخیستی، او دا یې په دې مقاله کې دا راغله چې طالبان د دې ډېر آمد چې دی یا انکم چې دی هغه د قاچاق د لارې دی. دا که د بشکک په دې ناسته کې پر دې مسله باندې ډېرې چنګار سوی هم نه وي، لاکن دا په نړیواله کچه باندې مطرح موضوع ده. په نړیواله کچه باندې په بیلابیلو ناسته کې په دې باندې خبرې شوي دي، او طالبان نه دي توانېدلي چې دا تضمین نړۍ ته ورکړي چې د دې تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د قاچاق مخنیوی سوی دی. زه فکر کوم د بشکک ناسته د په ځانګړې توګه د منځنۍ اسیا د هیوادونو هغه غواړي چې د دوه ناسته دی خو د ځنګړي دری سره یا واحد دری سره نوځي، اما د بلې خوا ته بیا غربي په ځنګړي توګه د بطیره ایالاتونو دریز متفاوت دی. نو له بده مرغه د هیوادونو خپلې ګټې یا همدارنګه د بهرنیو پالیسیو له مخې یو د بل سره په غیر مستقیم ډول هغه رقابتونه په دې جغرافیه کې د پرمخ بیایي، هغه اندېښنې چې لري د یو هیواد دپاره اندېښنې یو ډول دي، د بل دپاره بل ډول دي. لکه ازبکستان دوی میاشتې وړاندې طالبان په بشپړه توګه د خپل د ترهګرۍ د لیست یا د دې سترې محکمې دا پرېکړه وکړه چې هغه طالبان چې په هغو باندې نړیواله کچه باندې ملګرو ملتونو حتی بندیز لګولی دی سفرونو، هغه د خپل لیست وایستله او هغه د ترهګرو له لیست هم وایستله. نو د ازبکستان دا دریز د نړیوال دریز سره یا د ملګرو ملتونو
د قزاقستان دا دریز چې له لیست وایستل، ازبکستان بیا البته دا کار وکړ چې سفارت طالبان ته وسپاره.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
د ښځو د چارو فعال او د سیاسي چارو کتونکي زرکه ملیار هم په خبرونه کې را سره دی. د دوی مارکلی کوم اغلی ملیار، ستاسو په باور نړیوال له طالبانو څه غوښتنې لري؟ پلانډو لوس اغلی ملیار سره اورو. تاسو فکر کوم ستاسو یا مایک ګول دی او یا څه تخنیکی ستونزه ده؟ بیرته به آزاد صاحب که تاسو ته راشم. آزاد صاحب، څه فکر کوئ چې دغه غوښتنې، که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړله چې نړیوال له طالبانو څه غوښتنې لري، د طالبان په دریځ کې تاسو داسې ښکاري چې څه نرمښت به راشي او له ځینې غوښتنې به د نړیوالو ومني؟
شیبه سره د تیرو دوه نیمو کلونو قضایاو ته په کتو، ځمکني واقعیتونو ته په کتو، دا په ډاګه شوله چې طالبان د طالبانو سره هغه یو ډول غیر رسمي انعطاف یا تعامل چې لري، هغه متحده ایالاتونه دي او د افغانستان په کچه کې هغه سرلاری لوبغاړی متحده ایالاتونه دي. د دوه د ناستې نه وروسته یا د تړون نه وروسته کوم تغیرات، کوم تحولات چې په افغانستان کې راغلل او تر ننه پورې هم طالبان ته هغه اونیزې کڅوړې چې روانې دي یا په غیر مستقیم ډول کوم تعاملات چې د متحده ایالاتونو سره دي، یوه دا ښیي چې یوه همغږي د دې دواړو ترمنځ شته. د طالبانو په دریځ کې تغیر تر اوسه ځکه نه دی راغلی، هغه ډول فشارونه چې توقع یې وه یا باید وارد شوی وای او د هغه هیواد له آدرسه چې هغه په دې قضایاو کې خورا ډېر مهم رول لري لکه متحده ایالاتونه، هغه فشارونه نه دي وارد شوي. کومه لحظه چې هغه فشارونه په واقعي ډول وارد شي، طالبان په داسې یو پوزیشن کې نه دي چې هغه د متحده ایالاتونو، که څه هم په رسنیز ډګر کې خدای همیشه دا وایي چې د متحده ایالاتونو ته ماتې ورکړې ده او یو ستره تاریخي کارنامه یې ترسره کړې ده، لکن واقعیتونه مطلقا متفاوت دي. که چیرې متحده ایالاتونه په خپل دریځ کې تغیر راولي د طالبانو په وړاندې، هغه تعاملات چې دوی سره لري، طالبانو په دریځ کې به خورا ژر تغیرات راشي. اما همدغه رنګه چې متحده ایالاتونه د خپلې پالیسۍ له مخې یا په سیمه کې کوم سیاستونه چې دوی روان کړي دي او هغه اندېښنه نه لري، په وار ودی رسنیو د لارې هم ویلي دي چې د افغانستان څخه هلته چې کومې نړیوالې ترهګري ډلې دي خطر نه احساسوي، لهذا دوی د افغانستان یا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره په هغه باندې داسې فشار یې هم نه دی وارد کړی. نو که چیرې په دغه دریځ کې، په غربي دریځ کې، د ملګرو د متحده ایالاتونو د مشرتابه تر چتر لاندې په غربي دریځ کې تغیر را نشي، د طالبانو په دوه نیمو کلونو کې د دوی په دریځ کې کوم تغیر نه دی لیدل سوی، هغه به ونه لیدل سي، ځکه دوی ته یو ډول غیر مستقیم ډاډ ورکول سوی چې تاسو سم روان یاست. خو که دلته په واقعي ډول دلته تغیرات ولیدل سي یا د دوی په پالیسۍ کې تغیرات راسي، بیا به طالبان په یوه شپه یوه ورځ کې خپل ټولو دریځونو کې نه یوازې تغیر راولي، ډېر زیات نرمښت به هم وشي.
اغلی ملیار نظر واخلم، څه فکر کوئ چې د دوحې غونډې ته کم وخت پاتې دی، آیا د طالبانو په دریځ کې به څه نرمښت راشي؟ ځینې غوښتنې چې ملګري ملتونه هم نړیوالې ترې کوي، ځینې به یې ومني؟ له دوی سره بیا هم فکر کوم تخنیکي ستونزه لرو. ستاسو مایک بند دی اغلی ملیار، زما آواز اورئ؟ زما سوال هم واخیست.
مهرباني. سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو میلمنو ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته او لیدونکو ته. دا چې طالبان به یو څه نرمښت وښيي او په دې غونډه کې به ګډون وکړي که ونه کړي، د کوم سفرونه چې دی مختلفو استازو لخوانه افغانستان ته وشول د دې لپاره وهڅول شول. ماننو لسته چې دوی د خپل شرطونه هم البته دوی ته ویلي دي چې د دې شرطونه څه دي او کدي دوی
اخله مليار او بخشي. زما سوال دا اوسې آیا دغه کومې غوښتنې سي نړیوال لري له طالبانو؟ دوی به ځینې غوښتنو ته غاړه کیږدي. مثلا یوه ډېره مهمه غوښتنه سي د بشکک په غونډه کې هم مطرح شوه او بیا بیا په دې تیرو نږدې دوه نیمو کلونو کې تکرارېږي، هغه د نجونو مکتبونه دي.
امید ده چې دا ومني، ځکه که ډیپلوماتیک معادلات او تعامل همدغسې ده چې یو څه به ورکوي چې یو څه ترلاسه کړي. که دوی دي خو خپلې غوښتنې غواړي چې ترلاسه کړي، خپل ارزوګانې غواړي چې ترلاسه کړي، نو خو مجبور دي چې یو څه غوښتنې به مني. دا خو د افغانستان د ملت غوښتنه ده، دا د نړیوالو غوښتنه، یعنې دا خو یو بنیاد او اساس د دې دپاره ده چې د دوی د رسمیت وپېژندل شي. مانن هم دا خبره ولسله چې یو اساسي ټکی د دې دپاره چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي او د دوی د هغه شرایط چې دوی دي وضع کړي دي هغه ورته ومنل شي. دوی باید د نجونو ښوونځي خلاص کړي، او که دا ښوونځي خلاص نه کړي خو دا په دې معنی ده چې دا غونډه هم یعنې نتیجه نه ورکوي او ډېر انتظار بیا تینه نه شي کېدلی. نو ما نورې کانګرسې هم اورېدلي دي چې احتمال د دې شته چې سږ کال چې د نوي تعلیمي کال کې ښوونځي خلاص کړي، البته امید ده چې خلاص کړي.
او مننه د کالیفورنیا د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو عالم خان احمدزی هم په خبرونه کې راسره شو. احمدزی صاحب، خبرونه ته شرغلی، تاسو څه فکر کوئ چې نړیوالو ځینې غوښتنې په یو ډول د بشکک په غونډه کې هم مطرح کړي دي چې په هغوی کې د یوې مسئلې ته اشاره وشوه چې د نجونو مکتبونه دي او د ښځو حقوق دي، څه فکر کوئ چې د دوحې په غونډه کې به طالبان د نړیوالو ځینو غوښتنو ته سر ټیټ کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامون احترامات ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته، همدارس قدرمنو میلمنو ته او ستاسو تخنیکی همکارانو ته وړاندې کوم. زه چې څومره فکر کوم په طالبانو فشار زیات شوی در لارې خوانه، او داسې ښکاري چې یو څه غوښتنو ته به دوی غاړه کېږدي. خو په دې کې کوم داسې تعلیم او تحصیل کې زه فکر کوم داسې کوم غټ خبره نه ده د خزینه، او ځکه چې دې کې واضح احکام د شریعت شته، د اسلام شته، او باید زر تر زر اخلاصي صرف حجاب کول دي، نور دومره مشکل نشته. او بل دا ده چې دا دنیا یو ګلوبل ویلج ده، دلته اوس ټول یو بل ته اړتیا لري، ضرورت لري. افغانستان هم د نړیوال ټولنې یو جز ده، نو نړیوال ټولنې بغیر نشي پاتې کېدای. افغاني وختونه نه دي چې لکه پخوا بچو چې یو ملک به په خپل خپل پښو ولاړو یا به خپل هغه باندې په دې کار کاوه. اوس دنیا یو بل سره دومره نږدې شوې ده چې یو بل نه بغیر امکان نه لري سړی د یو بل همکاري نه بغیر زندگی وکړي او ښه زندگی وکړي. او همدارنګه افغانستان خلک هم د ښه زندگی غوښتونکي دي او د ښه زندگی مستحق دي، چې باید طالبان ورته دا زمینه مساعده کړي چې دوی وکولی شي تعلیم او تحصیل وکړي. او
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلاسن ازادي راډیو ته په بشکک کې وویل چې اروپای ټولنه به افغانان یوازې پرې نشتي، دا څرګندونه سره اورو او ګورو.
People of Afghanistan at the center of the focus. We also need to focus on European interests.
د افغانستان خلکو ته په لومړي ګام کې توجه کوو، د اروپایي ټولنې ګټې په پام کې نیسو. درېمه خبره دا ده چې دا زموږ په ګټه نه ده چې افغانستان منځوي کړو، دا هغه درس دی چې له 1990 میلادي څخه مو زده کړی دی. موږ تعامل ته لیواله یو چې وضعیت عادي شي او طبیعي ده چې په رسمیت پیژندل به بیا ورپسې وي، خو د دې لپاره یو شمېر کارونه باید ترسره شي. بشري حقونه یوه مسله ده، پراخ بنسټه حکومت بله مسله ده، البته امنیتي مسایل هم خورا مهم دي.
که آزاد صاحب لومړی ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې دغه غوښتنې که څه هم په یو ډول تکرار دي، کومې تاسو ته داسې ښکاري سي د دوحې په غونډه کې به ومنل شي د طالبانو له لورې؟
ګوري شیخ مسله کومه خیش ما یادونه وکړله چې د افغانستان په قضایو کې، یوازې د افغانستان په قضایو کې نه، په نړۍ په ډېرو قضایو کې یو هیواد خورا ډېر مهم رول لري چې هغه متحده ایالاتونه دي. په تېرو 15 کلونو کې کله چې هلته جمهوري دولت و، اروپایي ټولنه همدارنګه په منځنۍ آسیا کې ډېر زیات ناستې وسولې، په مسکو کې ناستې وسولې، حتی د ناټو سازمان سره د افغانستان جمهوري دولت چې کوم تړون درلودی د سقوط دوه کاله وړاندې په داوس نیوزیلند کې ناستې وسوې، تعهدات وسوله. لیکن کله چې متحده ایالاتونه په دوحه کې د طالبان سره تصمیم ته ورسېدل، ټولې نړیوالې ناستې، ټولې ټولنې د اروپایي ټولنې په ګډون هیڅ دوی ونه توانېدل چې هیڅ وکړي، او نن هم په دې قضایاو کې یوازې د خبرو تر بریده پورې د دوی رول دی. د دوحې په ناسته کې تر هغو چې متحده ایالاتونه او طالبان د خپل کړي تړون له مخې چې په دوحه کې کړی وو، او بیا ځینې تعاملات چې پر دې شاته یو زمایم هم دوی دواړو د اخلاق کړي زمایم هم موجود دي، کله چې دوی یو پرېکړه سره ونه رسېږي که هغه د فشار د لارې وي که د تفاهم د لارې وي، زه فکر نه کوم چې د ملګري ملتونو په کوربتوب د په شمول چې ملګري ملتونه د دوحه د دوحې د ناستې کوربتوب کوي، او د متقی خبرې هم ډېرې ډاډمنې نه وي چې دا نړیواله ټولنه دې وتوانېږي په طالبانو باندې د هغه شرایط ومني چې په تېرو دوو نیمو کلونو کې غوښتنه کېږي، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، تر هغو چې متحده ایالاتونه که فشار وي که تفاهم د لارې وي د طالبانو سره پرېکړې ته ونه رسېږي، دغه ډول ناستې به ونه توانېږو موږ چې د دې شاهدانو اوسېږو چې طالبان دې د نړیوالې ټولنې دغه غوښتنه چې د بشکیک په ناسته کې یادونه سوه یا تکراري وي ستاسو په وینا هغه ومنل شي. زه
مننه آزاد صاحب. د دوحې غونډه تقریبا څو میاشتې وروسته ورته دوهمه غونډه ده. د مې په میاشت کې هم په دوحې کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شوې وه، خو د هغې غونډې او د دې غونډې چې را روانه ده، تفاوت په دې کې ده چې هغه پله د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې، او د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هغه ځل ویلي وو چې که له غونډو طالبان باسي او طالبان څوک غواړي چې منځوي کړي دا هڅې ګټې نه کوي، لیکن دا پله د دوی په حساب باندې دغه ګټه شوې ده چې طالبان په دې غونډه کې برخه واخلي. اما د امیر خان متقی خبرې چې اساس سپتا سو هم اشاره ورته وکړه، دا ډول وی چې که د دوی شرایط ومنل شي نو په غونډه کې به ګډون وکړي. اغلی ملیار، تاسو څه فکر کوئ چې آیا طالبان غواړي چې په غونډه کې برخه واخلي او کنه؟ ورلمه خو ولې دغه خبره کوي؟
په اصل کې خو کومه اجنډا چې د غونډې د پاره جوړه شوله، په دې اجنډا کې د طالبان سرپرست حکومت سره هم باید تماس نیول شوی وای، باید د دوی د غوښتنې یا د دوی دغه مسایل چې غوښتنې پرې باندې بحث وشي هغه باید په دې اجنډا کې شامل شوی وای، شامل کړی شوی وای، چې هغه کار نه ده شوی.
وبښئ، له طالبانو سره تماسونه ټینګ شوي دي؟ له طالبانو سره په تیرو دو دریو اونیو کې، حتی د نیکلاسن هم تیرو اونۍ کابل ته تللی.
او یوازې نیکلاسن نه ده تللی، بلکې ډېر نور استازي هم ورغلل او هڅه یې وکړله چې کله چې د طالبانو موضوع ګیري دوی ته یو څه سخته شوله، نو دوی دې هڅه وکړله چې دوی دې حتی تشویق کړي، حتی د مفردین اوغلو دوی دې ته ډېرې ښې پیستله د دوی دې په تبه خبرې هم ورته وکړلې چې دوی دې به ښې نتیجې به ولري، دا غونډه به د نړیوال لیواله دي چې دوی دې سره تعامل وکړي، ښې پرېکړه به وشي په دې غونډو کې. یعنې دوی دې ته وهڅول چې په دې غونډو کې شرکت وکړي. نو دوی دې دپاره زه فکر کوم چې د لومړي ځل دپاره په یو نړیوال سټیج باندې دوی دې ته یو موقع مساعده شوې ده چې دوی دې کولی شي چې خپل پیغام نړیوالو ته ورسوي، او ګر چې دوی دې یوه مخکې له مخکېنه هغه غونډه چې په کابل کې وکړله هغه هم د دوی دپاره زما په نظر باندې فکر کوم یو په بهرنۍ پالیسي کې یو بری و، او دا زمینه دې ته مساعده کړه چې اوس په دا بشکیک کې غونډه وشوله. یعنې دا هغه څه دي دي او بل سره تړلې غونډې دي، او دوی دې خپل هم دي ته یعنی په یو هدف پورې دا زمینه مساعده کړې ده. اما دا چې دوی اوس دا خپل شرایط وضع کړي دي، دوی دې شرایط به وکتل شي چې څومره د نړیوالو دپاره دا شرایط منلو وړ دي. په دې برخه کې دوی د شرایطو په برخه کې دوی د ایران مرسته هم لري، یعنی قومي هم په دې باره کې ابراز نظر کړی ده چې که چېرته دغه د منصفانه لار چې هدف یې تعامل ده د طالبانو سره د طالبان د حکومت سره که دا حقیقتا جدي واوسي او همدا لاره تعقیب شي، نو موږ به په افغانستان کې یوې سولې ته ورسېږو. یعنې یو څنډه څه د ایران ملاتړ هم په دې برخه کې لري. نو معلوم شي که دوی دې په دوحې کې د دوی دې شرایطو ته چې وضع کړي دي، او موږ پرې باندې نه پوهېږو چې دا شرایط څه شی دي، که دا شرایط د نړیوالو دپاره او د ملګرو ملتونو لپاره د بس
مننه.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
احمد صاحب څه فکر کوئ په دغسې یو غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره ملګرو ملتونه دا غونډه جوړوي او د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په دې غونډه کې د راپورونو له مخې برخه اخلي؟ په دې کې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړل شوې ده. په کار نه ده چې وار له مخه تر غونډې طالبان نړیوالو ته ځینې وړاندیزونه وکړي، مثلا که دوی وار له مخه په دې تر غونډې دا اعلان وکړي چې ممکن په نوروز کې د نجونو ښوونځي له شپږم ټولګي ورپورته پرانیزو او یا پانتونونه پرانیزو، نو نړیوال به تشویق شي چې ځینې امتیازات به بیا طالبانو ته ورکړي او یو تفاهم ته سره ورسي.
بله، هو زه سره موافق یم او په همدې کې باید د افغانستان اسلامي تحریک، اسلامي امارات یا طالبان او اسلامي تحریک باید په دې کې یو چې اقدام وکړي، ځکه چې دا کله چې دومره غټه پروسه پیل کیږي نو دا د یو پلان په اساس باندې کیږي. نو یو څه نه په پلان کې وي، دوی هغه پلان او بعضې جزئیات باید ورو ورته ورکړي چې تر څو نړیوال هم مطمئن شي چې دوی په یو
نو احمد صاحب وبخشي، نو ولې طالبان دا کار نه کوي؟
دا چې دوی ولې دا کار نه کوي، دا به دوی سره ملحوظات وي.
نه، ستاسو په باور علت به باید څه وي؟
زه فکر کوم خو سیاسي شطرنج سیاسي لوبي دي، هر څوک هغه د خپل سیاست کوي، نړیوال ټولنه هم خپل سیاست کوي او پکې ټول خرابيږي هم خلک.
نه، خو د څه چې یو له نړیوالو سره سیاست ته، یو له خپل خلکو سره سیاست ته، نو دا خو له خپل خلکو سره سیاست ته یو منفي سیاست چې د شونځو مخه بندوي.
او ما درته ویل چې دوی سیاست کوي که نړیوال سیاست کوي، ټول ضرر یې خلکو ته، او دغه موږ نه غواړو چې خلکو ته ضرر ورسیږي. باید هم نړیوال داسې سیاستو څخه تیر شي چې هغه بیا خلکو ته نوسی، او هم طالبان له داسې سیاستو څخه تیر شي، او زیات مسؤلیت به خپل طالبانو ته راځي کېږي، ځکه چې ملت د دوی ملت ته او د دوی د تسلط لاندې ژوند کوي، نو ملت غوښتنې لري، هغه غوښتنو ته باید طالبان متکی شي. صحیح ده، شریعت په رڼا کې څه مشکل نشته، هغه دي، خو مطلب باید اطمان
آزاد صاحب په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم. طالبان له تیرو تقریبا دوه نیمو کلونو راهیسې چې کابل یې نیولی دی، بیا بیا همدا خبره کوي چې نړیوال باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني او له نړیوال سره تعامل ته خوشحاله هم دي. تازه آذربایجان په کابل کې سفارت پرانیستی دی، د ازبکستان سفارت دوی ته ورسپارل شوی دی، او دغه خبرونه هم دوی ډیر برجسته کړي دي، ورته خوشحاله دي چې د سیمه له هیوادونو سره هم روابط برقراره کیږي. لیکن بل لور ته د ملګرو ملتونو استازیتوب ته هم دوی ډیر لیواله دي او غواړي چې د ملګرو ملتونو نمائندګي دوی ته وسپارل شي. په داسې شرایطو کې دوی ولې ستاسو په باور نړیوالو ته داسې وړاندیزونه نه کوي، مثلا د دوحې تر غونډې مخکې ځینې وړاندیزونه وکړي چې نړیوال لو قناعت حاصل کړي چې دوی خو د نړیوالو خبرې مانی او بیا هغوی هم ځینې امتیازات دوی ته ورکړي؟
ګوره، یو شی ډېر ښکاره دی، شیبر صاحب، چې په تیرو اتو کلونو کې د طالبانو اکثره مشران هغه چې په دوحه کې وو هغه نړۍ لیدلې هم ده، پرمختللي هیوادونه یې هم لیدلي دي، اوازه د دوی اولادونه هم یا لوڼې هم ښوونځیو ته ځي. دوی په دې ټولو مسایلو تر یو بریده بلد دي. دا چې دوی ولې دغسې وړاندیز نه کوي په تیرو دوه نیمو کلونو کې، دغه څه ولې ونه کړل چې هغه په هیڅ لحاظ د نړیوالو اصولو له مخې، د افغاني کلتور له مخې، د افغانستان د اساسي قانون له مخې، د شریعت له مخې هیڅ ډول ممالک دې کار ته نشته چې نجونو زده کړې وکړي. زه فکر کوم او په دې باور یم چې دلته چې زه ګورم د ځینې سناتورانو خبرې څرګندونې، حتی د کانګرس مینانو څرګندونې، متحده ایالاتونو په دې باندې یو ډول سرمایه ګذاري کړې ده. تر دې وړاندې چې کوم کسانو په تیرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري کړې وه، هغه تصمیم واوسل په دې باندې دا ځل وکړه. زه فکر کوم هغه ډول انعطاف چې شول سوی دی، یو ډول په غیر مستقیم د دې ویل شوی دی چې داسې کړنې دي وکړي چې تر څو د نړیوالې ټولنې د مخالفت سره مخ شي. که چېرې دې داسې څه نه کوي، یعنې په لومړۍ ورځ باندې د افغان نجونې مکتب ته تللې وای، په لومړۍ ورځ باندې میرمن ته د کار اجازه وای، همدارنګه د ټولو ابشارو سره یو ډول برخورد وای، او په یو سیاسي ساختار کې ټول لیدل شوی وای، نو د دې رسمیت پیژندل ته نسبت ترلاسه کوي نړیوال رسمیت، او د نړیوال رسمیت پیژندل سره سم ممکن هغه ډا چې متحده ایالاتونو لا تر اوسه نه ترلاسه کړی، طالبانو د نورو سیمه ییزو قدرتونو او نړیوالو قدرتونو سره خپلې اړیکې لا پراخ کړي وای، چې متحده ایالاتونو دا هیڅکله نه غواړي. دا تر اوسه هم متحده ایالاتونو یا واشنگتن دې ته ګوري چې طالبان د سیمه ایز او نور نړیوالو قدرتونو په ځانګړي توګه هغه قدرتونه چې متحده ایالاتونو سره په مخالفت کې دي، که هغه روسیه ده که چین ده او که په سیمه کې مثلا ایران او نور قدرتونه دي، د هغو سره د دې اړیکو ته ګوري. همدارنګه د دې نږدې کېدل د دې فشار سره مخ کوي. موږ ولیدلی چې یوه میاشت وړاندې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت څخه یو راپور خپور شو چې په دې باندې واشنګټن غور کوي چې په کابل کې د بیرته خپل یو ډیپلوماتیک حضور پرانیزي یا د یو کنسلګری پرانیزي. ځینې کانګرسمنانو او سناتورانو چې دې فکر سره یا غور سره مخالفت درلودی، ډېر ژر د فارن پالیسي په دې مقاله ولیکله چې طالبان د چین سره خورا ډېر نږدې شوي دي، د قاچاق په برخه کې هم، د معدنونو قراردادونو په برخه کې هم، په سیاسي لحاظ هم. بېرته واشنګټن اوس په دې باندې غور کوي چې هلته دوی خپل حضور ولري که نه. نو د طالبانو دا چې انجینو ته د مکاتبو اجازه نه ورکوي یا د زده کړو یا هغه څه چې په بشپړ توګه نړیوال مخالفت سره روان دي، زه ډاډه یم چې دا یوازې د طالبانو تصمیم هم ده دی کې ځینې بدبختانه ځینې تعاملات راغلي دي یا ځینې مثلا انعطافونه چې ښوول شوي دي، همدا یې وجه ده. نو طالبان د سیمې او د نړۍ د قدرتونو تر تاثیر لاندې دي. پرون هم د خپل واک نه و، نن هم د خپل واک نه دي. نه د زده کړو د بندولو د تصمیم صلاحیت لري، نه یې د خلاصولو، تر هغو پورې چې هغه قدرتونه چې دی تر دې ځایه را رسولي دي او دوی تمویلوي تجهیزوي، هغه دوی ته اجازه ورنکړي چې
آزادی پسپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو نړیوالې غونډې د افغانستان په ارتباط دی. په بشکک کې غونډه جوړه شوله او په دوحه کې د افغانستان په ارتباط غونډه جوړېدونکې ده. په دې بحث کې مو زحمت شیبر کوربه یم. د خبرونه تاسو په منځنۍ سپه 12:00 نوي د راډیو له لارې اوري او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د خبرونې میلمانه مو دي نجیب آزاد، زرکه ملیار او عالم خان احمد سی. د فیسبوک لالار مهم دا موضوع مطرح کړی ده. په فیسبوک کې واوریدونکو محمد زاهد حیران په خپل پیغام کې راته لیکلی دی، دی غوند اصلي حقیقت هم افغانانو ته نه معلومیږي، نو څه توقع به ولري چې اصلي حقیقت څه دی؟ او ناصری زرین ګل بیا صرف سلام راستولې دی، له دوی مننه کوم. خو د واتس اپ لاري زونه اوریدونکو خپل پیغامونه هم را سره شریک کړي دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. همي چې تر روغ جوړ صحتمند اوسېږي. زه هم غواړم استاد د خبرونه کې خپل نظر وړاندې کوم. تاسو اشاره وکړه د قرغستان کې د افغانستان په اړه کوم غونډه جوړیږي. زما په خیال په نړۍ کې، یعنی اوس ملګرو ملتونو داسې نورو هیوادونو مختلفې غونډې په مختلفو ځایونو کې د افغانستان په اړه جوړې کړې دي، خو چې موږ ګورو یو هم د افغانستان ته دومره موثر یا مفید نه ده تمام شوی. دا چې زموږ فلحال حکومت چې دی، امارت چې دی، اوس نو چې هر رقم ده، اوس دغه زموږ حکومت دی، دا حکومت چېرته په رسمیت ونه پېژندل شي، د سره تعامل زیات نه شي، نو زه فکر نه کوم دغه غونډې، دغه ناستې هیڅ فایده هم نه لري. که چېرته زموږ حکومت په رسمیت پېژندل شي، دوی سره رسمي اړیکې پیل شي، هم په افغانستان هم په د افغانستان ملت ټولو ته اسانتیاوې همداسې سهولتونه برابر شي، مشکلات به حل شي، ترانزیټي همداسې نور روابط چې دي، کوم اړیکې چې دي، دا به نورمال حالت راشي که چېرته حکومت سره تعامل وشي، په رسمیت وپېژندل شي، هم به د افغانستان خلک په سهولت کې ژوند وکړي، او هم به نړیوال دغه جنې چې کوم دوی داسې ذهن کې څه لري چې افغانستان موږ ته دیني موږ ته کوم زیان ورسیږي، نو هغه ویره به هم دوی د ذهن څخه لري شي. نو زما نظر دا دی چې نړیوال ټولنه باید افغانستان د اوسنۍ دولت چې دی اوس نو راغلی دی، دغه زموږ حکومت دی، تر ټولو بهترینه امن راوستی، که څوم موږ هم د افغان ځوان په صفت باندې په بعضې مسایلو کې زه نیوکې لرم په حکومت باندې، خو په هر صورت د امنیت لحاظه داسې نور بخشو کې اوس خیله سراونډنګ لري دوی، او دوی کار کوي. نو زما نظر دا دی چې حکومت باید په رسمیت وپېژندل شي او دوی سره باید تعامل وشي. مننه ستاسو نه.
د دې اوریدون کې مننه کوم. یو بل اوریدون کې د ټلیفون له لارې را سره ده، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل نظر را سره شریک
کړئ. ماجی توخیم، ستاسو په خانه همکار او ټلیفون کوم کې د زابل ولایت شاجوی د سوالي.
توخی صاحب شرغله، مهرباني.
اسلامي امارت دې کم من غوښتي وي، مګر تر دې راهدا پودې دې کارونه کړی دي، دلته امنیت راغلی دی. ولو که په دې جواب کې خلک وایي طالبانو په خپله جنګ کاوه چې جنګ پیښ شوی، امنیت راغی، طالبان خو جنګ ته مجبور وو، ځکه چې زموږ وطن اشغال شوی و امریکایان او ناکو راغلي و بیخي ډېر کم امنیت به ډېر یو ځای هېر یې هغه په اروپا کې هم یې په امریکا کې هم یې په شافوګانو یې وي نو دا یو مهم شی ده. مواد مخدر د امریکایانو یو غټه ارزو وه تقریبا بیخي ډېر میلیاردونه ډالر یې پر دې باندې مصرف کړو.
دا خو که دغه رقم د لاسته راوړنې تر قطار کو ځینې د امنیت په برخه کې په دې شک نشته مخدر موادو کې هم شک نشته که راشو دې موضوع ته هغه کوم کسان چې اندېښنه لري همدغه نسبي امنیت چې اوس فعلا راغلی دی که چېرته له نړۍ سره همدغه اوسني واکمنان لاس یو نسي دا دنیا مخکې احمدجي صاحب هم دا خبره وکړه لکه یو کلی دا دنیا لکه داسې ده لکه یو کلی که په دغه یوه کلي کې په دغه شاجوی کې هم خدای مکه په یوه کور کې ګډوډي وي او د نورو کورونو په حساب باندې سم روان نه وي همغه نسبي امنیت هم بیا له منځه ځي.
ستاسو خبره خو بالکل پر ځای ده. باید نړۍ هم له طالبانو سره د تعامل داسې وکړي چې ګوره دوی باید له توره لیسته وباسي. ګوره له دوی سره ژمنه کړې وه د دوحې په
هغه د دوهې ژمنې دا خو د دوی د طالبانو طرف دا خبره کوي. مثلا دغه د قزاقستان تیار طالبان له تور لیسته ایستلي دي لیکن د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د نجونو مکتبونه خلاص کړي طالبانو هغه په برخه کې څه ونه کړل. توخی صاحب مننه. یو بل اورېدونکی هم راسره دی د دوی نظر به م واخلو چې هغوی ډېر انتظار شول. مهرباني وکړئ آزادۍ په څپو کې پروګرام دی.
دبر څه مطرح مدل ته د عام افغانانو مثال د خبرې ستونزې دوی نه درکوي. ګوره دلته عام افغانان د دوی په وینا کې مثال د خبرې او بشري ناورین په افغانستان کې دمیز نه وایي نړیوال وایي. ګوره صبر صاحب دلته چې افغانستان خلک مثال په داسې بشري ناورین کې د څه د افغانستان د خلکو لپاره ولې غونډې نه جوړوي. زه دلته د ماشومانو شتهمر ماشومان د خوارځواکیو سره مخامخ دي. څومره بې سرپرسته مېرمنې په افغانستان کې ستاسو ځکه څلوېښت کاله جنګ درته کوي دي نړیوال سبق هم محرمه ولې په دغه غونډې نه جوړي. دلته په غزه کې فعال شروع دي پر مسلمانانو باندې پر هغه دوی غونډې نه جوړي.
وروره په غزه کې په غزه باندې پرون هم غونډه وله بله ورځ هم غونډه وله او خو نړیوالو خپلې ګټې دي. هیڅ هیواد د خپلو ګټو له خاطره داسې نه کوي چې زما په وطن کې مشکل وي او موږ له نړیوالو وغواړو چې تېر اسام که هیڅوک هم دغه خپل افغانان چې زموږ تاسو خپل افغانان یو خپل سره ورونه یو آیا د یو بل ګټې ته درناوی کوو چې موږ تر څو په خپله د یو بل ګټې ته درناوی ونه کړو دنیا مو په غم کې نه ده. موږ له دنیا غواړو چې افغانستان راته ودان کړي. یو بل اورېدونکی هم راخلو. مهرباني وکړئ آزادې په څپو کې پروګرام دی.
محمد نسیم یم کورم ایجنسی نه پاکستان.
ښه راغلی. مهرباني. په اول خو په کورم کې څه حال دی؟
خیر دی بالکل کرایره الحمدلله.
مهرباني.
زما دا پوښتنه دی چې د
پاکستان تاسو راسره یاست؟ مهرباني وکړئ.
زما دا پوښتنه دی چې د طالبانو چې کوم مکتبونه بند کړي دي ولې نه کولای دي دسته تاوان دي او بل دا دی چې د کومې پیسې په افغانستان باندې بند کړي دي دا ورته کولاو کوي کنه دا ملګري ملتونه کچا بند کړي دي.
او مانا نړۍ راځي په خبرونه کې مو برخه راسره واخسته. احمد شیبرین په دې خبرونه کې ستاسو کوربه ور بشو میلمنو ته. اغلی مليار لومړی که ستاسو نظر واخلم کوم فکر کړی وي تر ډیره پوري بحث د اوریدونکو د نړیوالو د ټولو بحث ته ډیره څرخه چې شونځي باید خلاص شي او دا د پرمختګ په لور یو ګام دی که فرضاً خدای مکه په راتلونکي نوروز پورې هم شونځي خلاص نشي ستاسو په باور د افغانستان دغه اوسنی حالت به په کوم دریس کې وي؟
افغانستان که خدای مکړه ښوونځي خلاص نشي په نوي تعلیمي کال کې نو افغانستان په همدغه انزوا کې چې دا همدې انزوا کې به پاتې شي او دا انزوا د افغانستان دپاره تباه کوونکې ده ځکه افغانستان لکه څنګه چې مخکې مو ورته اشاره وشوله چې د یو کلي کور دی او داسې نشي کېدلی چې دا کور دی د نور کلي نه جدا ژوند وکړي. موږ تعامل ته اړتیا لرو. موږ د نړیوالو اړیکو ته اړتیا لرو. موږ حتی دغه که یوازې یو موضوع د قراردادونو مطرح کړو چې د قراردادونه چې په افغانستان کې د معدنو په اړه کېږي په هره برخه کې چې کېږي افغانستان په نړیوال سټیج کې کوم غږ نه لري. افغانستان نشي کولی چې که قرارداد نقض کېږي یو نړیوالې محکمې ته مراجعه وکړي او د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. یوازې یو مسله د ښوونځي د تړلو یا خلاصولو موضوع د افغانستان راتلونکو ورپورې تړلې ده. نه یوازې دا چې موږ د بشري قوې له لحاظه باید په داخل کې په دننه د افغانستان کې د خپل متخصصینو له لحاظه په ځان باندې بسیا شو، د اقتصادي له لحاظه په ځان باندې بسیا شو، موږ په نړیوال سټیج باندې خپل غږ رسولو ته اړتیا لرو، موږ دې ته اړتیا لرو چې د نړۍ ملاتړ د ځان سره ولرو. او دا یوازې یوازې په سرتنبګۍ باندې نه کېږي، دا یو چانس ته چې برابر شوی ده او د دې چانس نه باید اعظمي استفاده وشي. وروسته د دوه نیمو کلونو نه دغسې یو چانس مساعد شوی ده چې اوس دوی دې کولی شي په مستقیمه توګه د نړۍ سره خبرې وکړي، او د دې چانس نه باید د ما په نظر باندې اعظمي استفاده وشي، ځکه د افغانستان راتلونکی د نړۍ نه جدا کېدلی نه شي، او موږ په انزوا کې تر ابده پورې ژوند نه شو کولی. نو دا اشده اړتیا ده چې باید ښوونځي، نه یوازې دا چې د افغانستان د ملت غوښتنه ده، نه دا چې دا د شریعت غوښتنه ده، نه دا چې یوازې دا چې دا علم زده کړه په نجونو په هلکانو په ټولو باندې فرض ده، بلکې دا د افغانستان ضرورت ده، اړتیا ده. زه په دې باندې ډېره خفه یم چې ولې موږ ته خارجیان وایي چې موږ باید فرض علم دروازې په خلکو د نجونو په مخ باندې خلاصې.
احمد زید صاحب که د بحث په دې برخه کې ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم چې د دوحې لغونډې تاسو څه تمه لرئ چې څه پرمختګ به پکې وشي؟ آیا دې ته به زمینه مساعده شي په نسبي ډول باندې چې نړیوال د افغانستان سره تعامل ته رامات کړي؟
زه فکر کوم چې حداقل که ډېر پیشرفت ونه شي، یو دومره پیشرفت چې لومړی ځل به نړیوال او طالبان مخامخ سره کینی او مخامخ په یو بل خپې واوري، او په لومړی ځل به هغه مشکلات چې او ملاحظات چې کله طالبان لري هغه هم دوی ته وړاندې شي، دوی ته او نړیوال به طالبانو ته خپل ملاحظات وړاندې کړي.
وبخښه احمد صاحب، دا ملاحظات او دغه پیشنهادونه خو تیار وړاندې شوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال افغانستان ته راغلی وه په 2022 کال کې، لږ پرته د تیره اونۍ د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د افغانستان لپاره کابل ته تللی و، نور استازي تللي دي. د په دوحه کې له امریکایانو سره څو ځلې خبرې کړې دي، نو خبرې خو شوې دي.
زه فکر کوم چې طالبان زیات د مسلې ته ګوري چې یو تصمیم گیری مرجع ته دا خبره ورسوي، او دغه دوحه غونډه یو تصمیم گیری یو مرجع کېدای شي چې هلته ډېر هیوادونه راځي او ډېر هیوادونه په دې کې ګډون لري. ملل متحد منشي هم دې کې ګډون لري، نو هلته تصمیم گیری به زیاته وي او تاثیر به د دوی د خبرې زیاته وي. نو طالبان دا فکر کوي چې دوحه کې ګډون وکړي، نو دوی به وکولی شي چې خپله خبره ډېر هیوادونه رسوي.
فکر نه کوي چې دا خبره ممکن دومره نه وي جدي، ځکه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې کله افغانستان ته راغلی و قندهار ته ولاړه، د طالبانو مشر ورسره ونه کتل.
دا چې وی کتل کوي نه کتل هغه بیله خبره ده. خدا ده چې داس وسکاری چې په لومړي ځل نړیوال یو ټولنې یو ګروپ سره طالبان مخامخ کیږي او دیو یو هیله راټوکیږي چې دز نه بعد به یو څه تعاملات نرم شي، او یو څه طالبان به همدغه موږ هم د ملت برخه یو، موږ ورته غواړو چې دوی دې هم څه نرمښت وښیي، او نړیواله ټولنه څخه همدغه موږ غوښتنه ده چې دوی دې هم نرمښت وښیي، ځکه چې د دوی دواړو سیاستونو افغانان خراب کړي دي، او افغانستان خلک ورځ په ورځ وضعیت خرابیږي، اقتصادي وضعیت خرابیږي، او دغه نسبي امنیت چې ده دام کچېرې خدای مکه همداسې حالت وي چې اقتصاد خل وږي تږي وي او وضعیت خراب وي، نو دا نسبي امنیت هم له بینه ځي.
مننه احمد صاحب. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ په سیمه ایزه کچه چې ورته وګورو د طالبانو تعامل د سیمه له هیوادونو سره نسبت یو کال مخته ته بهتره شوی دی؟ تازه د ازبکستان د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشف په ازبکستان کې د قطر له سفیر حسن هاشم سره کتلی دی او د افغانستان په ارتباط خبري کړی دی، او ویلی دی چې دا خبري د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخې دا خبري د دلیل لپاره دی چې په قطر کې د دوحې په کانفرنس کې د دوی نظر سره نشتی وي او مشترک وي، او دوی وایي چې نظر مو هم سره نشتی دی چې په افغانستان کې اقتصادي کارونه پرمختګ وشي او ازبکستان غواړي چې د ریل لار هم تیره کړي. همدارس د سیمې د نورو هیوادونو وضعیت هم مخکې اشاره وشوه. فرزند اغل ملیار د کابل غونډې ته اشاره وکړه چې ویږي کې فرهند هند اساسي برخه اخیستې وه، لیکن په نړیواله کچه به له اروپایي ټولنې سره، له امریکا سره، له ملګرو ملتونو سره د خطر په غونډه کې، دغه د دوحې په غونډه کې چې ملګرو ملتونه جوړوي، څه تعامل وشي، څه نږدېوالی به راشي؟ که څه هم تاسو مخکې ویل چې امریکا مهمه ده، خو آیا د امریکا متحده ایالتونه به هم څه نرمښت ښکاره کړي؟
کورې شیبر صاحب، یو شی خو مهم دی چې هر هغه ناسته که ډېر نتایج چې مثبت نتایج و هم نه لري د افغانستان په هکله، مهموالی په دې کې دی چې افغانستان اوس هم هغه موضوع ده چې نړۍ بحث کوي، سره دې چې په نړۍ کې ډېرې نورې مهمې قضایاوې روانې دي، که هغه د یوکراین د روسیه ده، که هغه په د حماس او د اسرائیلو ده، او نورې ډېرې زیاتې ستونزې هم شته. له دغه سره چې افغانستان د بحث موضوع ګرځي، دا یو مهموالی دی. دوم بحث دا دی چې هغه هیوادونه چې په تېرو دوه نیمو کلونو کې سیمه ییز هیوادونه طالبان سره ځینې تعاملات ښوولي دي، مثلا چین حتی د دې سفیر ومنی، او د دې چین سفیر ومنی، همدارنګه د ازبکستان دریځ، د قزاقستان دریځ طالبانو په وړاندې. په تېرو دوه نیمو کلونو کې ځینې هیوادونو ته دا ویره پیدا شوې ده چې ځینې هغه ترهګر ډلې چې په افغانستان کې ادعا کیږي چې افغانستان کې موجودیت لري، د ځینې سیمه ییزو هیوادونو ته تهدیدونه دي، او ځینې هیوادونه تمویلوي، تجهیزي. دا هیوادونه لکه چین او منځنۍ اسیا هیوادونه، ان ایران پورې، د مجبورې دي چې طالبانو سره څه ناڅه تعاملات وشي، تر څو د هغو ډلو څخه چې دی ویره لري، دی ځان ته تهدید بولي، د هغو مخنیوی وشي طالبانو په مرسته، ځکه طالبان اوس په افغانستان کې واکمن دي. دا یو بحث. دوم بحث دا دی چې ما یادونه وکړه، په تېرو 15 کلونو کې د افغانستان په مسایلو کې څومره نړیوالې ناستې هم سوي دي. حتی په افغانستان کې دننه د جمهوریت پر مهال باندې د کابل دوه کروسې ناستې وسولې دي، ډېر څنګه د آسیا زړه په ناستو کې په افغانستان همیشه مرکزي د بحث مرکزي موضوع به وه. دارنګه په روسیه کې ناستې وسولې، په چین کې ناستې وسولې، په اروپا کې ناستې وسولې، لیکن تصمیم د دوحې په ناستو کې ونیول شو. په 29 فبروري 2000 کې د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ په ناستو کې تصمیم ونیول شو. نن هم کله چې تاسو اقتصادي برخې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ باید وشي، د بشري ناورین مسائل دي. په تېرو دوه نیمو کلونو کې نه د سیمې قدرتونو، نه د نړۍ نورو قدرتونو، پرته له متحده ایالاتونو، حتی د ملګرو ملتونو په ګډون، هغه سي اقتصادي رول په افغانستان کې نه دی لرلی لکه متحده ایالاتونو چې لرلی دی. په تېرو دوه نیمو کلونو کې د اسلامي همکاریو سازمان په اسلام آباد کې او په چین کې درې ناستې یا غونډې د افغانستان په تړاو جوړې کړې، لاکن په ټول اسلامي نړۍ کې هغه سازمان چې دی د بشری ناورین د مخنیوي لپاره هغه څه د پام وړ مرستې پرته له یو څو خیمو میمو چې رالېږلې دي و نه کړلې. همدارنګه اروپایي ټولنې، همدارنګه د سیمې قدرتونو، خو متحده ایالاتونه یوازې متحده ایالاتونه په اونۍ کې 40 میلیونه ښکاره، البته ښکاره پیسې چې ورکوي، دا چې پټې څومره چې مددې د دې معلومات خو نشته. نو په دې ناسته کې به یو موضوع دا هم سي چې متحده ایالاتونو تر دې وړاندې د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د افغانستان لپاره په دوحه کې د طالبانو سره لیدلی دي، او بیا دا د ملګرو ملتونو هم دې ته قانع کړي دي کوربتو دی وناسسی د سیمه د قدرتونو، د سیمه د سیمهیزو هیوادونو دریز پر ریکارډ ډول باندې راخستل کیږي، او دلته خپل پیغامونه اوریدل کیږي. دلته خو بدبختانه هر هیواد خپل پالیسۍ نه مخې د خپل ګټو او د هغه تهدیداتو چې د اساسي په باندې ډیر بحثونه وسی، لکن تصمیم گیری به امغه وی چې طالبانو د متحده ایالاتونو ترمنځ، یا د افغانستان او د متحده ایالاتونو ترمنځ، یا د نور افغانانو او متحده ایالاتونو ترمنځ کومه پریکړه کیږي. په ټوله کې زه خوشبینه نه یم چې په دې ناسته کې داسې یو پریکړه وسی چې هغه د افغانانو نړۍ وال خوشبینی وشي لبا د مرغه، لکن معاملات به وروسته همدغه وي چې لکه مخکې چې ما په دې خبره ټینګار وکړ، هغه سیاستونه چې دلته داخل په امریکا کې وینم، د ځینې سناتوران سره، د مید ویست د ایالاتونو ځینې سناتوران سره وخت ناخوسه زه وینم، د متحده ایالاتونو دریز د افغانستان په قضایو کې یوازې نه، د نړۍ په قضایو کې ډېر رول لري، او نور هیوادونه موږ ولیدل چې د متحده ایالاتونو د وتو د اعلان سره سم ټول افغانستان خالص او ټول هیوادونو خپل کنسولګری، سفارتونه، ډیپلوماټیک حضور له افغانستان وېستې، د ناتو سازمان په بشپړ توګه.
او اساس سب ستاسو د خبرې په تایید په خپل طالبانو هم دا ویل دي چې امریکا د نورو مخه نیولې ده چې د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني.
بلې، دا په واره موږ د عباس تنګزیر د دې بهرنیو چارو د وزارت موین څخه هم واورېدل چې یوازې امریکا ده که چیرې د دې ترمنځ تعاملات یا د دې ترمنځ نږدېوالی راځي، نو ټوله نړۍ به دا خبره مني، او هغه تصمیم چې امریکا نیسي نور نړۍ لپاره به منلې وي، او هغه د نړۍ په ډېره قضایو کې ډېر ښکاره دریځ نه یوازې د افغانستان په وجه کې. او طالبان په دې باور دي چې د امریکا سره د دې اړیکې د نړۍ سره د اړیکې د امریکا سره پرې اړیکې د نړۍ سره پرې
اړیکې مننه آزاد صاحب د هغه کسان چې په فیسبوک کې د خبرونه په ژوندۍ بڼه ګوري هغوی ځینو سلامونه راته استولې دي. وعلیکم السلام. یو اوریدونکي یوسف خان بیا لیکلی دی په دې غونډه کې شراکت وکړي که طالبان البته مطلب یې ده دا به ډېره ګټه وکړي. د یو بل اوریدونکي چې د واټساپ له لارې پیغام را لېږلی ده دا سره اورو او بیا د بحث وروستۍ برخې ته ورځو چې یوه نتیجه واخلو.
السلام علیکم د ازادي ربیه کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه احترامات هیله لرو چې جوړ او روغ بس او د صحت او عافیت چایمه وم پتن وي. نو د دوه هید روان غونډې ته موږ زیات خوشبینه یو. نو هیله لرو چې د افغانستان په وړاندې باندې کوم نیک اقدامات وکړي چې هغه د اسلامي امارت او د ټول افغاني غیور په ګټه باندې. نو دې ته موږ زیات خوشبینه یو. خیر دی نور خو موږ څنګه پکښ وایو هغه اسلامي امارت په خپل کار باندې ښه پوهیږي ځکه چې اوس د افغانستان واکمنان دوی دي. نو د دې څخه مهم یوه هیله دا ده چې د افغانستان په وړاندې باندې چې کوم نیک اقدامات وي دي هم باید ښه راغلاس وایي. البته دې ته باید ټول افغانان ښه راغلاس وایي. نو دا زموږ یوه هیله ده چې د دوحې کومه غونډه چې روانه ده چې د افغانستان لپاره به یو ښه زیری ولري.
لدی اوریدونکو مننه کوم د دې خطر چې دا بحث راغون کول مړی باغله مليار کستاسو نظر واخلمه. ستاسو د یو شزینه فعال په صفت باندې د سیاسي چارو د وکتون کې په صفت باندې د دوه د غونډې لپاره طالبانو ته سوړاندې سلري او نړیوالو ته سره
په مجموع کې طالبان ته زما وړاندیز دا ده چې دا په ډیپلوماټیک اړیکو کې راکړه ورکړه ده، یعنی څه به اخلي او څه به ورکوي. په دغه صورت کې بیا یو نتیجې ته دوی دی رسیدلی شي. طالبان به هم یو څه د خپل موقف نه چې نیولی ده د هغه نه به یو څه گذشت کوي او کوم انتظارات چې د دوحې د غونډې نه دي او دا غونډه په هغه هدف باندې تنظیم شوې ده، نو زه فکر کوم چې نړیوال به هم دوی ته یو څه ورکوي چې په هغه صورت کې اوشي کولی چې په رښتینې ډول باندې افغانستان د نړیوالې ټولنې یو فعال غړی شي. زه یو څه نه څه ګرچې دلته ما واورېدل چې ډېر امیدونه نشته دي، اما زه یو څه نه څه دې غونډې ته په کومې خبرې چې البته د فریدون اوغلو کړي دي د هغه د خبرو په بنیاد باندې چې دا به ښې پایلې ولري، ښې نتیجې به ولري، د افغانستان اړیکې به د نړیوالو سره ښې شي دې غونډې په پای کې، نو زه امید لرم چې داسې یو مثبته نتیجه د دې غونډو نه لاسته راشي، ځکه چې دا په یو مشخص هدف دپاره دا غونډه جوړه شوې یا مشخص اهداف دپاره دا غونډه جوړه شوې ده چې هغه د افغانستان او د نړیوالو اړیکو بهبود او تعامل دی. نو کله چې دغه هدف دپاره دا غونډه جوړه شوې ده زه فکر کوم چې د طالبانو سیاستمداران هم په دې باندې پوهېدلی دي چې دا غونډه اهمیت لري او د خاص اهمیت لرونکې ده. نو د دې دپاره به دوی دې هم خپل وړاندیزونه چې کړي دي هغه وړاندیزونو باندې به هم یو څه غور کوي. طبیعي ده چې په میز د مذاکراتو باندې سره کښېني بیا د کومې ستونزې یا پرابلمونه چې وجود لري هغه دا طبیعي ده چې د خبرو په نتیجه کې بیا حل کېږي. او زه امید لرم چې د نجونو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، د ښځو دپاره د حق د کار ورکړ شي، بشري حقونو ته درناوی وشي او انشاءالله چې هغه څه غوښتنې چې د سرپرست حکومت دي چې هغه د سرمایې د افغانستان د کنګل شوې سرمایې خلاصون دی، د افغانستان په رسمیت پېژندنه ده، افغانستان په رسمیت پېژندل شوی، البته د دې د حکومت په رسمیت وپېژندل شي او نورې کومې غوښتنې چې دوی لري چې دوی د تور لس نه نمونه لري شي. البته امید ده چې دغه ستونزې حل شي، ځکه د دې ستونزو حل کېدلو سره د افغانستان د بیا رغونې د کار کېدی شي، کېدی شي نړیوال ملاتړ جلب شي، مرستې وشي او په هغه ځایو کې چې ورته بهرنیانو ته اړتیا ده هلته د بهرنیانو اړتیا بهرنیانو سره دا مسایل مطرح شي، د دې د مرسته جلب شي. زه فکر کوم چې دغه به یو لاسته راوړنه وي که چېرته دواړه خوا یو څه په اصطلاح که حقیقتا غواړي چې تعامل وکړي او د دغه تعامل لپاره دا غونډه جوړه شوې اوسي، نو باید دواړه خوا یو څه نه ګذشت
وکړي. احمد زه صاحب که ستاسو نظر واخلم څرنګه څه باید څه وړاندیز لري، یعنی فکر کوي چې باید نړیوال له طالبانو څه وغواړي او طالبان باید نړیوالو ته څه ورکړي؟
او دا خو زما تا وای چې د غریب په خلا په خوله باندې څوک هم نه کوي، مونځ هم نه کوي، پازان باندې داسې ما زموږ خدا ورته وړاندیزونه دي چې هم اسلامي امارت او هم نړیوال باید نرمښت وخی او اسلامي امارت او وګوري چې هغه غوښتنې چې نړیوالې کوي هغه نو یعنی دومره بدې غوښتنې هم نه دي، لکه تعلیم و تحصیل مخه چټپ شوې ده، هغه باید خلاص شي، جنکوی په مخه مکتبونه خلاص شي، نو دا هغه مشکل هم نه ده او کومه داسې غوښتنه هم نه ده چې هغه طالبان باید هغه باید ومني. همداراز مثلا د سیاسي او ډیپلوماتیک اړیکو د پراختیا لپاره باید دا اوس نه یو ایجنډا باندې دوی کار وکړي او آئنده لپاره یو ایجنډا جوړه کړي. بل زموږ دا پیشنهاد دا ده چې د افغانستان اوس ماشاءالله د اقتصادي تضرورت دا ده، خو پروژې اوس روانې دي، معدنونه دي، زما څومره معلومات لرم حتی چین هم دا مشکل لري چې خپلې پیسې انتقال کړي. او دا تیر ورځ د چین ایم سی کمپنۍ په لوګر کې د مسکان د عینکو چې کوم دا کان دا دغه کار د پرانستل لپاره د پیسو د انتقال مشکل درلود، تر څو چې دا بانکي تعزیزات او دا بل ملي تعزیزات نه ختم شوي، خو بانکي مشکلات هم وي، بانکونه پیسې نه انتقالوي ځکه بانکونه ډارېږي. او نو په دې طریقې به وکولی شي چې زما همدا یو وړاندیز همدام ده چې دغه مالی بخش هم په دې خپل ایجنډا کې ونیسي نړیواله آینده په خبرې.
مننه احمد زر صاحب، مننه د آزاد صاحب نظر هم واخلم، وخت نور به اجازه نه راکوي. آزاد صاحب تاسو څه وړاندیز لرئ دواړو لورو ته، نړیوالو او طالبانو ته؟
ګوري طالبان په هغه موقف کې نه دي چې د مذاکراتو پر بحث باندې شرایط ولري، لکه دوه نیم درې کاله وړاندې کله چې د دې په ادعا د متحده ایالاتونو د بهرنیانو سره په جګړه کې وو او افغانستان اشغال وو، همداسې د خبرې وي او بیا خپل شرایط لرل چې تاسو دا راکړئ موږ به دا درکو. نن دوی په افغانستان کې واکمن دي، دوی دا شرط نشي کولی چې تاسو موږ په رسمیت وپېژنئ، موږ خپلو لوڼو ته د زده کړې اجازه ورکړو، تاسو موږ په رسمیت وپېژنئ، موږ رسنیو خبریالانو ته د فکر او د ژبې ازادي ورکوو، همدا ستاسو په رسنۍ په ازادۍ باندې په افغانستان کې بندیز لګېدلی دی یا نورې رسنۍ همدارنګه، موږ په رسمیت وپېژنئ، موږ سره تعاملات وکړئ. موږ بیا نه نوي فیصد خلک چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د دوه افتو ډوډۍ نه لیږو ته ډوډۍ پیدا کوو. ګوري د افغانستان مسله چې ده، د نن په افغانستان کې د افغانستان مشروعیت مسله ده، په افغانستان کې د نن د مشروعیت نه لري، نو د دې ته وړاندیزونه خو څه دغه ټول سرچ د نن په افغانستان کې د افغانستان د عرفونو د قوانینو له مخې د دودونو له مخې د سیاسي ساختارونو له مخې د نړیوالو عرفونو اصول له مخې طالبان اصلا سیاسي ساختار نه لري. لومړی دا خپل امارت چې دا ادا کیدای نشي تعریف کولی ځکه د دې لپاره دا قانون نه لري. نړیوال ظاهرا د نړیوالو ټولو غوښتنې په دې کې هیڅ انعطاف نشته. نړیوال غوښتنې داري چې په افغانستان کې باید د جنسیتي بربریت خلاص واخیستل شي، د میرمنو په وړاندې هغه دلیل چې طالبان یې ولې غوښتل خلاص واخیستل شي، د میرمنو د کار او د زده کړې اجازه ولري، نور اخشار په دولت کې ځان ویني چې بيخي ځان نه ویني، همدارنګه د فکر او د ژبې ازادي به چلته نشته، طالبان باید نړیوالو ترهګر وړلو مخنیوي وکړي، ځای ورنه کړي چې هغه د راپور نه خبريږي چې هلته ستاسو د قاچاق بحث ته ډېر
خیر دا خو بیا ډېرې زیاتې غوښتنې دي. په لنډو باندې فرضاً په لنډو باندې آزاد صاحب څه غوښتنې باید وسي؟
قوانینو له مخې طالبان باید په افغانستان کې دنه مشروعیت ترلاسه کړي، دنه په افغانستان کې، او دغه لپاره ښکارا اصول او شرایط هم دغه دي چې
طالبان خلاصه تاسو د دوه غونډې ته هیله من نه یاست؟
نه،
او اغلی ملیار په یو ټکی تاسو هیله من یاست؟ او احمد صاحب تاسو هیله ورته لري چې څه پرمختګ به پکې وشي؟ ډیره مننه، ډیره مننه له تاسو درې سرو څخه مننه کوم، له اوریدونکو او لیدونکو څخه منندوی یم چې په دې خپرونه کې تر دې دمه برخه راسره واخیسته. زه احمد شبر له ټولو اجازه اخلم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ، ازادي رادیو.com ته ورشئ.